라디오.
라디오 아사디.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. په خبری راپورونو کې اوري حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنی دا چې لا به هم افغانان وژل کېږي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې 1 د جنوري میاشتې 6 پیل له خبرونو کېږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل ښار په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نه وخته ناشناسه کسان یو کور ته ځي. اومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشه باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکی د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیره الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبری وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثباته کولو غږېدلې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پر یوې اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول 6 تنه وژل سوي او 6 نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاصې قطعې بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلول وژلي دي. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرکشوب لاوښتی او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چیرې کیمبرین البته نامعلوم وسلوال خلخوا دوه کسه پولیسان زموږ شهادت ته رسېدلي. امنیه قمانداني خپل استخباراتي کشفي در از امنیتي نیګیریا سره زموږ بحث په تنې روان کړی دي څو کسان ونیول شي او قانون موږ ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څیړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنګي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانیستل سي. د لیبیا د کړکېچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرني قدرتونه وهڅول سول سي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندې او هلته د روان کورونی کړکېچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزه هر ګډونوال موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د بریتانیا په سلزبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی و. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یک شنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغو چې روسیه خپلو بې ثباتوونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نه سي. کرملین د بریتانیا تورونه بې ځایه بللي وو چې ګواهی کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې له خپلې لور یولیا سره یو ځای د نوي چوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سده سوي وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډېر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست دی د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانون پوه ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیسته اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سږ کال له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. او سمنا جیاسپی د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه سلور او ټیټه منفی یولس. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه سلور او ټیټه منفی دولس. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه سوالس او ټیټه منفی یو. مزار شریف نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه پنځه او ټیټه منفی درې. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه سوالس او ټیټه منفی درې.
په افغانستان کې د سهار او بجې او و دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنا دا چې لا به هم افغانان وژل کېږي. په کابل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي:
او په اوسه کې چې د خلکو شکایت زیات دي، جرایمو څخه په هغو برخه کې موجودي اقدامات ترسره کړي دي وختن په وختن.
پرون په جرمنی کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د ګڼو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. د ژوند په رنګونو کې لیبیا کوچۍ سره خبرې شوې.
موږ چې خدای پیدا کړی دا همدای موږ جامه ده، اوس لالږ د کړې ده تغییر کبیر هم ده. لرم
د خبري مجله تر اونۍ بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو: د افغانستان حکومت وایي پر اوربان ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ای بوده که خباتش پس شود.
در افغانستان دخل کو تینگار داده ایشی باید اوربند وشی، ولی مک چه نن لاس کسان للاس ورکو ده تاوتریخوالی ده کمخت ببرخه که چه طالبان پا غیر رسمی توگه مطرکوی بیا هم پینزه یا ته کسان للاس ورکلو. از مک تینگار داده ایشی ولی دا جگره ختم نکلو. ده تاوتریخوالی کمخت په دې معنا دی چې جنگ به دوام کوي او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي، خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وترنډ کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اوربند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار دی.
موقف
تاکید روی خواست مردم افغانستان است.
در راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تیرې چهارشنبې خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي، او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې. د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سي ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل کوم وی دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت نه وخت دا خودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پروند یو دوهمیشتي څیړندوی مرکز د یو مسؤل سلطان برکات په جواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت خبل لیو داسې لیکلي، د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یو بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او رواني پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي وو د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه او هغوی ته یې وویل چې وردی شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیار د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
ومردل چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنی ده چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کېږي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي چې د تیر کال پرتله 50% کموالی ښیي. د سهرګل امیرزی راپور پر همدې موضوع دی.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. د دغه کمیټې مسؤلینو رسنیو سره د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال وویل چې په 2019 میلادي کال کې د ختیځ زون په کچه د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي دي چې د ټپي کېدو او مړینې کومه پیښه پکې نشته. د ننګرهار د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي چې په ثبت شویو شپږو پیښو کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، دسیسو او د خنډونو د جوړولو پیښې شاملې دي.
تلیفوني ګواښونو، دسیسو او د خبریالانو په وړاندې د خنډ ایجادولو ځینې پیښې موږ ثبت کړې وې چې دا د تیر کال په پرتله تقریبا په ننګرهار کې 50% کموالی ښیي.
خو د ننګرهار خبریالان وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي او پر وخت معلوماتو په لاسته راوړنه کې لا هم د خبریالانو ستونزې پر ځای پاتې دي او نشي کولای چې په اسانۍ معلومات ترلاسه کړي. د ختیځ زون د خبریالانو ټولنې مشر رحمت الله زیارمل رسنیو ته وویل چې د ولایتي ادارې مسؤلین نه غواړي چې خلک او رسنۍ له کړنو معلومات ولري او په خبره یې چې د معلوماتو د پټولو هڅه کوي.
ډېر ملګري داسې دي چې هغوی شکایت نه کوي. د دې یو دلیل البته په مرکز کې بی باوري ده په هغوی باندې او خپل په حکومت باندې بی باوري ده چې دوی ډاډه نه دي چې د دوی قضایا به وڅېړل شي، ځکه د خبریالانو جنجال له هغوی سره راځي چې هغوی واکمن دي، هغوی زور او زر لري او بیرته دا ډاډ نه وي چې دوی سره چې کوم ځای کېږي هغه به په بې پرې توګه وڅېړل شي او عدالت به پلی شي.
اخوا د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي په دې اړه رسنیو ته د خبریالانو پر وړاندې په ځینو مواردو کې ستونزه مني، خو وایي چې ولایتي اداره د قانون لمخې مسولیت لري چې د معلوماتو په ورکړه کې له رسنیو سره همکاري وکړي.
ځبن یو همیشه هغه معلومات چې باید ولسته ورکول شي موږ د بیلابیل لارو ولسره شریک کړي دي، یعنی هغه ادرسونه چې موږ په واکې لرو لټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي، ولې ځینې ستونزې به وي موږ د ستونزو د حل لپاره ځبن یو چې دا هم وخت په حل حل کو او هغه ډول چې اصول دي د اصول لمخې خلکو ته معلومات.
دا په داسې حال کې دا چې نه یا د آزادو رسنیو ملاتړ اداره په افغانستان کې 2019 میلادي کال د رسنیو لپاره خونړی بولي او وایي چې په دې کال کې د هیواد په کچه د رسنیو لس کارکوونکي او خبریالان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
سیا زدی رادیو ته غواړیست او سم د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي انلاین خبرونه میل انلاین په فاریاب کې د وسلوړو طالبانو لخوا د شنبه د شپې نه وخته د وی کورونی د شپږ غوړیو پر وجل کېدو لیکنه خبره کړې ده. خو خبرونه لیکي چې وسلوړو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړي او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی و. میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي د غشپاش کسان چې یو کوچنی انجلۍ هم پکې شامل و د طالبانو د خوا ځکه وجل سوي چې پېښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلی کې سوي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی. په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی. د خبرونې په لیکنې کې لولو که څه هم وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړي او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې د آزادې اروپا آزادی رادیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوی، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبرې راخیستل سوی چې د پاکستان ډان ورسپاڼې ته ویلي طالبان تمه لري چې د روانې جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکچیانو سره د سولې یوه موافقه ووسي. سهیل شاهین د چنبی په ورځ دا څرګندونې په داسل کې کړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنځشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکره وکړي او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې. د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړي. تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومو موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي، دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونې د نجات نړیوالې کمیټې یا IRC پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي پر روان 2000 میلادي کال کې به شای لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي. په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د $1 trillion له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د ورسپنې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوي چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي. دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالۍ، ځګي شوېدنې او نورو آفاتونو له خطر سره مخامخ دی. د بزنس انسایډر ورسپنې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د ترورزم او له بشري حقوقو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره سوې ده. دغه هندۍ ورسپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څیړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو ناامنیو په ارتباط سپی ولا ستنګزی مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې په کابل شهر کې د څلورو کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي و مې حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیې په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پېښه څه رقم پېښه وه؟ کورنۍ شخړې وې که څنګه؟ یا غله
کړی دا خو داسې یو مثلا نه چې مثلا جنایي پېښه نه ده داسې چې بیرون نو شوي یا پولیس مسؤلیت ولري. کور دننه نه شوي دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي چا لخوا شوي په دوه باره کې بیا انشاءالله زه معلومات تاسو درکړم.
د کابل په اومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنې بلل شوي دي. آیا کوم پلانونه شته د دغه سې ناامنو سیمو لپاره په کابل کې که څنګه؟
له شک پرته نه یوازې په هغو سیمه کې بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي او په هغو ساحو کې چې د خلکو شکایات د جرایم څخه په هغو برخه کې موږ جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن فوختن او په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې موږ ښه اجراات او لاسته راوړنې هم په دې برخه کې لرو.
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم ګزمه کوله هر شپه دوی به نظارت کوو. اوس هم دغه سیستم روان دی که څنګه؟
بله په دو برخه کې اوس هم په هغه شکل چې اقدامات مخکې روان وو په کابل کې اوس هم همدغه اقدامات روان دي او تر هغه وخته پورې به د دوام کوي چې په هغه شکل چې لازمه ده د جرایمو سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د خان منګول ته وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمیو بهرنی مسله راخلو. په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوه شکیلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتې حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولو ډلې ترمنځ د رواني جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د شکیلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظمان، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بالقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزې په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکې لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انخري مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخوالی زیات کړی. په پرونۍ ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفه حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینې هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخ ته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفه هفتر یو پلوي اطاهر رویټرز آژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هېڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې.
د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفه حفتر د اجنډا په اړه شک وخوت او وی ویل چې د خبره د اوږدې تجربه لمخې مقابل لورې په هر قیمت چې وي واک تر رسیدل غواړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل ښار په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پیښه څیړل کیږي. د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلې. تمه کیږي چې الیس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولي دي.
دا ژوند رنگونه
دارتو چې څو کلنې؟
زه شپېته کلنه خو وایم.
چیرته اوسیږي؟
کارتینو کې، د چمن کې.
تاسو لا ولا کوچان وې وروسته خوخه کړې چې کوچانی ژوند وکړې؟ څنګه خبر وا؟
موږ کوچان وخت نیو، خو دروم وینم بم یو مثال د خبرې او غو خوسه او رای میګه بم کول، اوس هم بیا میګه ورو چې نشته.
دا اوس د کوچانو په کالې کې هم تغیر راغلی. مثلا زګورم تا د سکالیا اوس دی لکه د نورو خلکو چې اوسل نه کوچان دا ولي
من دروم وینم دا جامه ده.
ښه،
موږ چې خدای پیدا کړی دام دی موږ جامه ده، اوس لالګ موږ د کړې ته تغیر کبیر نه لرم.
اکثره کوچان بیا هغه کالیا غونډي چې رنگ رنگی ښایسته دزدوزی پکې کړي،
هغه دزدوزی که یو پیسې که یو اوږده کمیسونه که دي سر که داسې سیخه کېږدي هغه موږ نه کوو.
هغه بل قوم دی،
هغه بل قوم ده، موږ بل قوم یو.
هغه ښایسته کالیا غونډي که تاسې
هغوی ته هغه ښه ښکاري، موږ ته دا ښه ښکاري، تا ته دې دغه خپل ښه ښکاري.
بیا د کالي په کور کې خپله ګنډۍ خیاط لري څه رقم؟
څوک یې خیاط ته ورکوي؟ او زه چې یم په خپله ګنډم.
خی خیاط همې ته نو؟
نو خیر د خپل کاله خیاط یم.
چاو چا دې ګنډې انګور ته دې
ګنډو ته مې ګنډم، لورګانو ته مې ګنډم، ځان ته یې ګنډم.
تر اوسه دې هغه ښایسته کالي چې ګنډلي چا ته دې ګنډلي؟
ما ګورګانو ته مې ګنډلي، لورګانو ته مې ګنډلي دي. داسې دي
دا ټوټاپ سي بیا خپل بازار ته ځي کې سړی راوړي
خپل زما.
ښه، ډېرې زیاته مننه خیر اوسې.
قربان دې شم، تا نه مننه. خدای دې خوشحاله لاره، خدای دې ژوندۍ لاره.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله روانه ده. د عبدالکبیر حارث په نامه اوریدونکي له لغمانه په خپل سیمیز کلي کلي تر هغو چې اوربند ونیسي د تشدد کمول هیڅ ګټه نه لري. د فتانۍ لیکي حکومت د دې پر ځای چې د طالبانو څخه د اوربند مسلسلې غوښتنې کوي، باید د حکومت دننه هغه اشخاص له دندو لرې کړي چې خیانت کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، طالبانو باید د تاوتریخوالي د کموالي پر ځای اوربند کړی وای، موږ د اوربند غوښتونکي یو. بشیر حبیبزی د لوګر له حضرې څخه لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې دا ځل او خلیلزاد یو موافقه تسره ورسیږي. اسدالله وفا له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي چې طالبان رښتیا سوله غواړي، اول باید اوربند ومني. عبدالله زیاد زابل شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، اوربند د سولې اساسي شرط دی، دا شرط باید له دواړو خواو څخه عملي سي. اسدالله لشکین څخه لیکلي، سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، دواړي غاړي باید اوربند ته غاړه کشیږدي. رحیم الله له هرات څخه لیکلي، طالبان که سوله کوي نو اول باید اوربند وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالینه سمی الله حریبی تندر لیکلی زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. تحسین الله ساحل د لغمان لینګار څخه لیکلی وسلول طالبان باید د امریکا پر ځای له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو تر پیلېدو مخکې باید اوربند اوسي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد سلام یار لیکلی طالبان او افغان حکومت باید نور د جنگ ماشین بند کړي، دلته دا حال د زغملو وړ نه دی. رحمت الله له زابل لیکلی موږ ټول افغانان سوله غواړو، داسې سوله چې تلپاتې وي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی کابل کې د دومره جرمي کسانو په نیولو سره بیا هم هغسې غلاوې او وژنې کیږي او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلی باید په ژمي کې هغه خلک چې شتمن دي له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکلی په هلمند کې د معتادانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی دی. او عبدالبصیر د زابل له ارغنداب څخه لیکلی په ارغنداب کې د زیاتې واورې له کبله نن شلمه ده چې لاره بنده ده او د حکومت لخوا په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. دویمه سهارنۍ خبري مجله له سلطان محمد